سلام ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د خبری مجله تاسو هم د شیبه د ساده رادیو پر ازادي رادیو سربیره کولای شي هم د شیبه د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په شوندې پړه وګوري او ووري په لپاره خبرونه کوو د تعلیم د حقونو فعال او د قلم لار ټولنې بشر متي ولا وی ساده طالبانو لزندان څخه خوشی شوې دي قلم لار ټولنې په خپل ایکس پړه باندې لیکلي دي چې متي ولا وی سانن ل 215 سروزو زندان تیرول ورسته را خوشی شو خغلی وی ساده مارچ میاشتې پر 28مه کابل کی ونیول شو طالبانو په دې تور لګولې و چې خپل سری فعالیتونه درلودل او د نظام ضد هڅونه کوي متي ولا ویسا لا تعلیمه د افغان جنو د بهرمولو په خبرګون کمپاینونه پیل کړي وو او لورو پرتو سیمو ته په ورتلوي د سیمي خلکو سره په ګډه لا طالبانو غوښتل چې جنوني خونځي ته پریږدي طالبانو لا رسمن د ویسا د خوشی کولو په تړاو اتسنې دی ویلي پاکستانی چارواکی وایي د افغانانو په ګډون د ناقانون بهرنیو کډوالو د ایستلو پلان یې نهایي کړی دی د خبره د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی نن په اسلام آباد کې رسنیو ته کړی ده هغه ویلي دا یو ننګونکی کار دی خو حکومت یې لا ول ژمن و چې ناقانون کډوال به له پاکستانه باسي پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د دوی په خبره د ناقانون کډوالو د ایستلو د پروسې په پیل کې به د کسان موقتی مرکزونو ته بیایي او تر څنګه هغه خلک چې په خپل خوخه وزي همکاري بور سره وشي اندیښنه ده چې 1,000,000 اوله ک افغان کډوال چې راپورون لمخې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د ایستلو لګواخ سره مخ دي د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ریپورټر ریچارډ بینډ د سشن به پورس د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د خبر پر مهال له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په پلان اندیښنه خو دا له پاکستان یې د نرمښت غوښتنه وکړه د امریکا متحده ایالاتونو په امنی حالات کې وسلوال بریدګر په دزو سره لکتر لګه 22 وژلی او لسکونه نور جوړ کړی دي بریدګر د امنی حالات په لوئستون خرګوټی کې په یو بار او د پالوینګ په یو کلب کې پرونه وخت په مخالګو باندې دزی وکړي مین د امریکا په شمال ویدیس کې یو لری اپروت ایالات دی چې له کاناډا سره نږدې سرحد لري پولیسو د رابرټ ګارد په نوم په یو څلوېخت کلن کس باندې شک لري چې بریدي کړی دی منی حالات لزګونه پولیس او امنیتي ځواکونه رسیدلې دي د بریدګر د لټون لپاره هم عملیات ثقیل شوې دي او د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې نن انګلستان او سریلانکا سره لوبه لري د لوبه د بنګلور پیالت کې هم د شیبه روانه ده تر دې ورځې مخکې استرالیا هالند ته په 309 منډو ماتې ورکړې وه په نړیوال جام کې هند خپل 15 سیالیو په ګټلو لس نمرې لري چې په درجه بندۍ کې په نمړي مقام کې ده تر دې ورسره جنوبي افریقا او نیوزیلند لا 15 څخه څلور سیالي ګټلې دي خو سویلي افریقا د منډو روستۍ تناسب زیاتوالی لکبله پر دویم او نیوزیلند پر دریم مقام دی استرالیا په شپږو پاینټونو پر څلورم او پاکستان په 15 نمبرو پر پنځم مقام دی افغانستان هم له 15 څخه دوه سیالي ګټلې دي څلور پاینټونه لري خو د کم رن ریټ له وجې پر شپږم مقام دی د افغانستان بل لوبه د اکتوبر 1/2 لا سریلانکا سره ده افغان لوبډله خپل روستۍ سیالي له پاکستانه وګټله چې په پراخه کچه باندې افغان لوبډله ورسره وستایل شو د کرکټ نړیوال جام سیالي د اکتوبر 15 راپیل شوې دي چې پایلوبه د نومبر په 19 وي په دې سیالیو کې لس لوبډلو برخه اخیستې ده خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو اندبر سره په خبرونه کې واوري چې د ملګر ملتونو د امنیت شورا د خزو اصول او امنیت د اصول لپاره د ګډو ژمنو هیوادونو په لامل کې اوسل بیا په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه دي چې هغه اصول او مقررات او تجمن پاتې شي چې دی یو غړي هیواد په توګه دوی مکلفیت لري چې په دغه لامل کې د افغان خزو د وضعیت په اړه نور سره غلي دي په دې اړه باندې درته راپور لرو په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د طالبانو د حکومت هیواد یو ډیپلوماټ وروسته ترګندونو خبرګونونه راپارولې دي دا چې دی طالب ډیپلوماټ څه ویلي دي او د خلکو خبرګونونه ورته څه دي په دې هم درته وروسته جزئیات لرو. د بلوچستان په پښتون میشت سیمه چمن کې د سوداګرو اعتراضونه شپږمې ورځ ته غځېدلې دي. دا چې د سوداګرو د څه لپاره اعتراضونه کړي دي او غوښتنې یې څه دي په دې هم درته وروسته جزئیات لرو. همدارنګه د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړې ته به هم تم شو چې اسرائیلي ځواکونه په غزه کې ځمکني عملیات پیل کړي دي. دوی ویلي دي چې تر اوسه یې د حماس یو شمېر مرکزونه هم په نښه کړي دي. د دې جګړې د قربانیانو وروسته شمېر به هم له تاسو سره شریک کړو. همدارنګه دا چې همدا شپه د استرالیا په بخښنې سره د سریلانکا او انګلستان ترمنځ لوبه روانه ده. د دې لوبې جزئیات به وروسته درکړو. تر مطلب هم شته ملتیان غواړم.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړی مشي. دا تعلیم د حقونو فعال او د قلم لار ټولنې مشر متی الله وی ساده طالبانو له زندان خوشی شوی دی. ورزو صفی الله ستانګزی ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
ملګرو ملتونو کې د اسرائیل او حماس د جګړې په اړه د امریکا او روسیې د تعلیم د حقونو فعال او د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا د طالبانو له زندانه خوشی شوی دی. قلملار ټولنې په خپل ایکس پاڼه باندې لیکلی چې متی الله ویسا نن له 215 ورځو زندان تیرولو وروسته را خوشی شو. د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا هم ازادي راډیو ته د هغه د خوشی کېدو په اړه په یو پیغام کې وویل:
متی الله ویسا د اوو میاشتو زندان تیرولو څخه وروسته نن ایلاسو دغه په باره باندې پریکړه شوی و چې هغه نن ایلاسو. نو نور داس ته نست چې مثلا ناغز موږ اوس په لاندې رسنیو سره شریکو خو هغه وسی له سوي مو کمی هم هغه د عمر ادعا ولا مخ چې کمی ادعا سوي ولا متي ولا وي ساته ماغه و میاشتي تنپزي حبس ور کول سوي دي کم چې د غلطو ادعا ولا مخ متي ولا دوی محکوم کړي او ما هغه مو کمی داس خاص عدالت نه کړي ما هغه څه منلې دي.
خاغلی ویسا د مارچ میاشتې په وروستیو کې په کابل کې نیول شوی و. طالبانو په د تور لګولې چې خپل سری فعالیتونه یې کول او د نظام ضد هڅونې درلودې. متی الله ویسا له تعلیمه د افغان جنو د محرومولو په غبرګون کمپاینونه کړي وو او لر پروتو سیمه ته پورتلوې د سیمې له خلکو سره په ګډه له طالبانو غوښتل چې نجونې ښوونځیو ته پرېږدي. طالبانو رسما د ویسا د خوشي کولو په تړاو لا څه نه دي ویلي. د متی الله ویسا د خوشي کېدو له خبره ګڼو فعالانو او د بشري حقونو مدافعینو هرکلی کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینچ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د متی الله ویسا د خوشي کېدو هرکلی کوي. هغه سمدستي له زندانه د نورو بشري حقونو د فعالانو او هغه ټول خلکو ازادي غوښته چې په خبره د خپل او نور خلکو بشري حقونو په خاطر غږ پورته کړي او د طالبانو لخوا په خپل سری توګه بندیان شوي. ریچارډ بینچ د طالبانو په زندان کې د ځینو فعالانو له هغې ډلې جولیا پارسي، ندا پروانی او رسول عابدي نومونه هم جلا جلا یاد کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینرې سمیرا حمیدی هم د ویسا د خوشی کېدو هرکلی کړی او لیکلی دي چې دې خبر ته ډیره وخت په انتظار و. هغه هم د پاتې نورو ټولو هغو خلکو په خوشی کولو ټینګار کړی دی چې د طالبانو لخوا په خپل سری توګه باندې نیول شوی دي. طالبانو تر دې څو ورځې مخکې یو افغان الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی هم تر شاوخوا 100 میاشتو زندان وروسته خوشی کړ. بهبودی په پاریس کې یوې غونډې ته وویل چې 100 میاشتې یوازې شکنجې لیدلې.
ما داسې احساس کوه لکه اختطاف شوی چې ځکه هلته هیڅ ډول عدالت نه و. دا ناڅرګند برخلیک سره په 2 یا 3 متره مربع خونه کې له 12 یا 12 نورو کسانو سره، کله د داعش لغړو او کله له نورو سره، ټول وخت زورولم او راته ویل ته د تلویزیون پاستي تلې زما د وهلو ډبولو ازادي درلوده.
طالبان د 2021 کال په اگست کې وخت پر رسیدو د نجونو د تعلیم مخ تر ډیره ونی ولا او خزي او فعالان لیو لړ سختو محدودیتونو سره مخ کړل. دغه محدودیتونو د فعالان او خزو مظاهری و پاره ولی او په نتیجه کې بیا هم طالبانو لدیډلې زینی فعالان چې خزي هم پکې شامل وي بندیان کړل.
صفی الله ستانګزی وای چې په کابل کې د قلم لار د ټولنې مشر متی الله ویسا د خوشی کېدو په اړه باندې جزئیات راکړل. بیا هم افغانستان کې پاتې کېږو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو لسو غړو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د بشري حقونو نقص او وړاندې تبعیض وغنده. د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصول لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو هیوادونو همداشان غوښتنه کړې ده چې افغانستان باید باید هغو اصول او مقررات ته تجمن پاتې شي چې د یو غړي هیواد په توګه مکلف دی. ورزو اسمت سروان ته سروان ځای تاسې ستړي مشئ، په خیر راغلی. که تاسې راته ووایئ چې په دغې لامیه کې د افغان ښځو نجونو په اړه نور څه راغلی دي؟
ډېره مننه. لکه څنګه چې تاسې وویل، د ملګرو ملتو د امنیت شورا یولس غړیو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو نجونو د بشري حقونو د نقص او په وړاندې تبعیض غندلی دی. د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو هیوادونو د چهارشنبې په ورځ په خپله ګډه اعلامیه کې چې په ملګرو ملتو کې د برازیل استازي ولوسته، ویل شوي چې د طالبانو لخوا د ښځو رول محرومول شاید په جنسیتي ځورونه بدل شي. نوموړي وویل، موږ په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د بشري حقونو ښکاره سرغړونې، سیستماتیک تبعیض او محرومولې په کلکو ټکو غندو. دا ډول کړنې د جنسیتي ځورونې په معنا دي. دې هیوادونو غوښتنه کړې چې افغانستان باید هغو مقرراتو ته ژمن پاتې شي چې د یو هیواد په توګه غړی دی. د امنیت شورا دایمي او غیر دایمي غړیو ټینګار کړی چې که چیرې د پریکړو په ټولو پروسو کې میرمنو ته ونډه ورنه کړل شي، دوی به له نړیوال امنیت او سولې سره مرسته ونه کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانی وایي مخکې هم ورته غندنې او غوښتنې شوي دي، خو ګټه نه ده کړې. د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکي هیوادونه داسې مهال د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو سرغړونې غندي او هغوی ته د خپلو حقونو د بیرته ورکولو غوښتنه کوي چې طالبانو تر دې وړاندې دا ډول څرګندولې رد کړي او ادعا کړي چې ښځو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. د طالبانو د واکمنۍ تر دوه کلونو زیاته موده وشوه، خو له شپږم ټولګي پورته افغان نجونې ښوونځیو او همداراز پوهنتونونو ته نشي تلای. دوی له زده کړو محروم دي او په عین حال کې ښځو ته اجازه نشته چې په دفترونو کې کار وکړي او یا سیاسي فعالیتونه ولري.
ډېره زیاته مننه کور ودان اسمت سروانو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغو یولسو غړو هیوادونو د اعلامیې جزئیات را سره شریک کړل چې دوی یو ځل بیا غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د حکومت چارواکي طالب واکمن دي ټولو هغو اصولو ته ژمن پاتې شي چې د ملګرو ملتونو په توګه باندې د یو هیواد هغې ته مکلف دی او ژمن ورته پاتې کیږي. اوس هم ورزو په ګاونډي پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو ته په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د طالبانو د حکومت دیو ډیپلوماټ روسي او څرګندونو خبرګونونه راپارولې دي. د خیبر پختونخوا ایالت لپاره د طالبانو د حکومت سرپرست جنرال قونسل چې د هیواد څخه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه کوم اعتراض نه لرم او دا د پاکستان کورنۍ مسله ده، دا د هغه څرګندونې دي. د پداسال کې د شو د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر نن رسنۍ ته ویلي دي چې د افغانانو په ګډون د دې په دې هیواد کې ټول ناقانونه کډوال به له دې هیواده د دې میاشتې تر پایه وته وخت ورکول شوی دی چې له دې هیواده ووزي. ورزو سنا کاکړ ته چې په دې اړه نور څه زیات راکړي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې ناقانونه افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدونکی دی، د کډوالو په اړه د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د طالبانو د حکومت یو ډیپلوماټ روسي او څرګندونه یو شمېر خبرګونونه راپارولې دي. په پېښور کې د طالبانو حکومت قونسلګری سرپرست حافظ محب الله شاکر ویلي چې د دې هیواد څخه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه کوم اعتراض نه لري او دا د پاکستان کورنۍ مسله بللې ده. خو د سیاسي مسایلو شننونکی عصمت قانع د طالبانو په ډیپلوماټانو انتقاد کړی او په خپل لیک کې لیکلي دي چې د کډوالو لپاره نړیوال قوانین شته چې باید رعایت شي. د ټولنیزو رسنیو ګڼو نورو کارکوونکو هم د ښاغلي شاکر څرګندونې غندلې او د افسوس وړې بللې دي. په پېښور کې پخواني افغان کونسل عبدالحمید جلیلی موږ سره په خبرو کې د ښاغلي شاکر د څرګندونو په غبرګون کې وویل چې دا څرګندونې د طالبانو حکومت د لوړ پوړو مقاماتو د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو د کنوانسیونونو د پروتوکول او د کډوالو د مسلاتونو سره مخالفه خبره ده. نوموړي زیاته کړه چې د طالبانو حکومت اوسمهال باید د حافظ محبولا شاکر د دغو څرګندونو په اړه له دې څخه وضاحت وغواړي. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د طالبانو د حکومت جنرال کونسل حافظ محب الله شاکر د چهارشنبې په ورځ د پاکستان جیو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل دا به ښه وي چې افغان کډوالو ته وخت ورکړل شي څو په پاکستان کې خپلې چارې سرته ورسوي. حافظ محب الله شاکر همداشان د دې کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره یې د یوې مناسبې لارې پر غوره کولو ټینګار کړی او ویلي دي چې موږ افغانستان ته د دوی د بیرته راستنېدو لپاره انتظامات نیولي دي. په پاکستان کې هغه افغان کډوال چې د جبري ایستلو له خطر سره مخامخ دي، د طالبانو حکومت د دغه چارواکي د څرګندونو په غبرګون وایي دا مهال باید د طالبانو حکومت د دوی څخه د پاکستان حکومت پر وړاندې ملاتړ وکړي، خو برعکس دوی وایي چې د دې پرېکړې په وړاندې کوم اعتراض نه لري. یو افغان کډوال موږ سره په خبرو کې وویل چې دا یو غیر مسؤلانه خبره ده او د یو مسؤلیت څخه تېښته ده. یوې کډوالې بیا وویل هغه انتظامات چې د طالبانو حکومت له لوري دوی ته په افغانستان کې نیول شوي دي د دوی ژوند نشي تضمین ولې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوختي نن په اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي د افغانانو په ګډون د ناقانونه بهرنیو کډوالو د ایستلو پلان یې نهایي کړی دی. هغه ویلي دا یو رنګونی کار دی، خو حکومت یې له اوله ژمن و چې ناقانونه کډوال به له پاکستانه باسي. د پاکستان موقت حکومت د اکتوبر تر پایه 1.5 میلیونه هغو افغانانو ته چې د دوی له قوله په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له دې هېواده ووځي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو ادارو او تر خواهیې د امریکا متحده ایالاتو له پاکستان نه د افغان کډوالو د جبري اخراج د درېدو غوښتنه هم کړې، خو ښکاري چې له دې غوښتنو کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. تازه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو راپورتر ریچارډ بنټ تېره ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د خبرو پر مهال له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په پلان اندېښنه وښوده او له پاکستان یې د نرمښت غوښتنه وکړه. مننه.
سنا کاکړ وا چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه باندې د هغه طالب ډیپلوماټ څرګندونه را سره شریک کړي چې ویلي وو له پاکستانه د افغان کډوالو وستل د پاکستان کورنۍ مسله ده او دوی په دې اړه هیڅ ډول اعتراض نه لري. بل په لو بیا د بلوچستان په پښتون میشت سیمې چمن کې هلته سوداګر راټول شوی دی او اعتراض کړي. دغه اعتراض شپږم ورځ ده او دغه سوداګر غوښتنه کوي چې د تګ راتګ لپاره د ډیورن په کرخه لوي پاسپورتونه نه غوښتل کیږي او افغان کډوال چې په پاکستان کې ژوند کوي د دې په زور له پاکستانه نه شړل کیږي. ورزو له سیمې د مشالاډیو په دې راپور کې تفصیل اورو.
دا په چمن شارګوټ کې د ډیورن کښته نږدې د سوداګرو سیاسي ګوندونو او لغړیانو یا پندیانو اتحادې لخوا د پاسپورت او ویزې لازم کولو پر ضد پرلتی چې د اکتوبر له 8 نیټې څخه روان دی.
پرلت موږ د دې لپاره لګولې دي چې کوم د پاکستان لال وړو چارواکو چې کومه فیصله کړې د پاسپورت ته دا موږ ته په یوه صورت نه ده منظوره. زموږ په افغانستان کې په ملیونونو روپۍ په حساب دي، زموږ په عربونو پیسې په حساب دي، زموږ کاروبار زموږ روزګار ګرځي د بارډر سره دی، زموږ د غدبی مطالبه دي. زموږ چې کوم افغاني ماجر د لیورونه دي چې په زور استل کیږي موږ بالکل دا نه منو چې په زور استل کیږي. بل غوښتنه زموږ من غوښتنه ده چې زموږ پر بارډر باندې موږ پاسپورت نه منو.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو غیر ملکیانو ته د اکتوبر تر 8 نیټې پر وخت ورکړی چې په خپله خوښه پاکستان پریږدي او د نومبر له لومړۍ نیټې څخه به پر ډیورن کرښه یوازې پر پاسپورت او ویزه باندې تګ راتګ کیږي. په تیرو وختونو کې به د کندهار او چمن خلکو ته پر سرحدي دروازه یوازې پر تذکره او شناخت کارت باندې د تګ راتګ اجازه وه.
مژ چاره را وکه چې زما په افغانستان کې مزکی دي، زمژ چاره را وکه چې زما په افغانستان کې منډیان دي، زمژ چاره را وکه چې زمژ حالت تجارت دی. مژ دلته نه پېښې لرو، نه دلته مژ صنعت لرو، نه کارخانه لرو، نه یو ښه روډ لرو. دلته به مژ پر روډو سیاست کولای چې ماته موټر وې راکه، ماته ښه تعلیم راکه، ماته ښه د سیاده پارا هسپتال راکه، ماته امن راکه. مژ د بارډر یعنی په منیجمنت په دې غزبخته کړیو مرسو کو در صبر به مشخوار وزاري.
د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر جانت سگزی د اکتوبر پر 23 مشالې وټول چې د امنیت ټینګښ او د کاچاک د مخنیوي لپاره د پاسپورت او ویزې شرط یې شي. د اکتوبر پر 23 د جان اڅکزي او د پرلط د مشران ترمنځ خبري وسوي خو څه خاص پایلې ورنه کړه. سمت شبنم مشال ریډیو چمن.
و مریده چې پاتمن کې او شمیر سوداګرو خلکو غوښتنه کړې و چې دوی ته د پاکستان ته د وختو لپاره پاسپورت نه غوښتل کیږي او همدارنګه له پاکستان دی افغان کډوال په زور نه شړل کیږي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم یو نړیواله موضوع واخلو. اسرائیلي پوځیانو په غزه کې ځمکني عملیات پیل کړي دي، وایي چې د حماس مرکزونه یې هدف ګرځولي. د اکتوبر لومې په غزه کې د اسرائیلو د ځمکني تحرکاتو خبر ورکول کېده، خو د پرون ورځ عملیات یې تر ټولو لوی بلل شوې دي. اخوا په ملګرو ملتونو سازمان کې د اسرائیلو حماس د جګړې په اړه پریکړه لیکونه رد شوې دي. ورزو صفی الله ستانګزی ته جزئیات راوړو.
ملګرو ملتونو کې د اسرائیل او حماس د جګړې په اړه د امریکا او روسیې پریکړه لیکونه رد شول. د امریکا لخوا وړاندې شوې مسوده چې په غزه کې روان ناوړه بشري بحران ته په ځواب ویلو څرخیده، د روسیې او چین لخوا ویټو شوه او متحده عرب اماراتو هم پر ضد رایه ورکړه. د امنیت شورا لسو غړیو له دې مسودې ملاتړ وکړ. اخو د روسیې وړاندیز شوی پریکړه لیک چې د بشري دلایلو پر اساس د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند غوښتنه کوله هم د امریکا او برتانیا لخوا ویټو شوه. د پریکړه لیک ته د امنیت شورا نه نورې غړیو له رایه ورکولو ډډه وکړه، خو روسیې، چین، متحده عرب اماراتو او ګابون یې ملاتړ وکړ. په سیمه کې بیا وضعیت شیبه په شیبه مخ په خرابېدو دی. اسرائیل د جګړې تر بل پړاو مخکې په غزه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې عسکر د حماس د هدفونو د هدف ګرځولو لپاره غزه ته ننوتلی. سره له دې چې د اکتوبر لومې راهیسې د اسرائیلو عسکر په غزه کې د حماس پر ضد یو شمېر ځمکني تحرکات کړي، خو د پرون ورځې ځمکني عملیات تر ټولو ستر بلل شوي. پوځ ویلي د عملیات د جګړې د بل پړاو د چمتووالي په هدف وشول. په دې سربېره اسرائیلو بیا هم د شپې لخوا په غزه باندې خپلو بمباریو ته دوام ورکړی. په دغو تازه بمباریو کې بیا هم لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې یو لوی بیلګې په نصیرات سیمه کې د الجزیرې د یو خبریال وائل الدهوه د کورنۍ د 12 غړي وژل کېدل دي. د خبریال کورنۍ چې په غزه کې خپل مخکینی کور پریښی وو او نصیرات ته تازه راکړه شوی وو، په بیگانه بریدونو کې هدف ګرځېدلې. د بمبارۍ په وخت الدهوه په خپل کور کې نه و، خو میرمن یې، یو لور، یو زوی، یو لمسی او د کورنۍ څو نور غړي وژل شوي. خان یونس تنګرې د نصیر روغتون ته د پنځمې په سهار د بیگانه بریدونو ګڼ ټپیان انتقال شوي. د غزې روغتیا پالان په کمو امکاناتو د ټپیانو درملنه کوي. د ملګرو ملتونو چارواکو خبرداری ورکړی چې په غزه کې تیل په خلاصې دود او دوی اړ شوي چې د دې کلا بندې شوي سیمې بشر دوستانه خدمتونه د لنډ وخت لپاره وځنډوي. پر اسرائیلو د حماس د بریدونو په غبرګون په غزه تړانګه د اسرائیلي ځواکونو په بمباریو کې تر دې دمه د غزې روغتیا وزارت په خبره لږ تر لږه 6500 وژل شوي چې پکې 2200 ماشومان هم شامل دي. اخوا اسرائیلي چارواکو د حماس د وسلوالو په لاس د لږ تر لږه 400 اسرائیلیانو د وژل کېدو خبر ورکړی. حماس هم دارنګه څه باندې 260 اسرائیلیان چې پکې ښځې شامل دي يرغمل نیولی.
په فلسطین کې مو د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې روستي جزئیات له صفی الله ستانګزی واوریدل. اوس مرزو خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته ساحل سپ تاسو مستړي مشه بخیر اغلی. تاسو راته وایي چې د سریلانکا او انګلستان لوبه څنګه روانه ده او هم درنګ د سپورت په ډګر کې نور خبرونه شته وکنه.
سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. دم غړی د سریلانکا لوبډله وتوانید چې د انګلستان لوبډلې ته پاتو وکټو ماته ورکړي. انګلستان نن یو ور بیا ونکړی شو چې خلو به تر سره کړی. دوی یو سل شپږ پنځوس منډې کړي وي، درې دېرش اورونه لوبه ولي وو او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړي وو. د دوی یوازنی مخکښ توپ وهونکی چې نن بن سټوکس و چې درې څلوېښت منډې کړې وې. سریلانکا ته بیا لاهیرو کومارا درې لوبغاړي سوځولي وو. دغه راز انجیلا ماتیوس چې ډېر وخت وروسته یو وار بیا لوبډلې ته راستون شوی، دوه لوبغاړي وسوځول او کسون رنجیتا هم دوه لوبغاړي سوځولي دي. د سریلانکا لپاره که څه هم دوی دوه لوبغاړي په درویشتو منډو له لاسه ورکړل چې هغې کې د دوی لوبډل مشر کوشال مینډس او کوشال پریرا شامل وو، خو د پیل توپوهونکي پتون نساکا ورسره سبیرا سمرت وکرما وکړی شول چې اوږده ملګرتیا وکړي. هر یو په خپل نوبت واویا او پنځه شپېته منډې کړي دي او په دې سره دغه سیالي وګټله. دا د نړیوال جام په سیالیو کې د سریلانکا لپاره دویمه بریا ده چې دوی دغه سیالي ګټي. خو بل لور ته انګلستان بیا یوازې یو سیالي ګټلې ده او په دې سره دوی خپل څلورمه سیالي هم وبایلله. د نمرو په جدول کې اوس انګلستان په نهم مقام قرار لري او سریلانکا بیا پنځم مقام ته راپورته شو، ځکه د دوی نیټ رن ریټ د نننۍ سیالۍ نه وروسته ډیر مثبت خواته راغی چې دوی پنځم مقام ته راغلي دي. پاکستان شپږم مقام کې ځای لري او افغانستان بیا په اووم مقام کې ځای لري. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې سره کرکټ بورډ ادارې په یو خبر کې بیا ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې ملي لوبډله د هندوستان د پونی ښار کې ده او هلته نن هم تمرینات ترسره کړي دي او افغانستان به د اکتوبر په دیرشمه نیټه د همدې سریلانکا پر وړاندې چا چې نن د انګلستان پر وړاندې بریا خپله کړې ده سیالي ترسره کړي او دغه سیالي د افغانستان لپاره خورا ارزښتمنه شمېرل کېږي.
ډېر زیاته مننه کور ودان زموږ سپورتي خبریال بختیار ساحل و چې د سریلانکا او انګلستان ترمنځ د نننۍ لوبې په اړه باندې جزئیات راکړل. اوس هم افریقا ته ورځو چې د ګینی یو زده کوونکی د دې لپاره چې د مصر په الاسهر پوهنتون کې زده کړې وکړي د هیواد په بایسکل سفر کړی دی. ورځو کیسې په دې راپور کې وګورو.
د افریقایي هیواد ګینی یو زده کوونکی محمد شافی بری د مصر په لوی اسلامي پوهنتون کې د داخله لپاره په سایکل زرګونه میله سفر کړی دی. دا غ ارمانو چې د قاهره په مشهور الازهر پوهنتون کې زده کړې وکړي او مصر ته د سفر لپاره د هوایی جهاز د ټیکټ پیسې نه لرلې. هغه ځان ته د افریقا نقشه جوړ کړه او په سایکل روان شو. د سلورو میاشتو مزل او لوو هیوادونو تر تیرېدو وروسته قاهره ته ورسېد. بری اوس په پوره وظیفه په پوهنتون کې سبق وایي.
If you have a dream, all things you have to do, you have to follow.
که ستاسو څه ارزو وي د هغه تکل پکار دی، ځکه چې هم دغه مو مرسته کولای شي. دا ویل چې نن زدا کوم او سبا دا نو نه، هغه چې تاسو ته لار نه سي جوړېدای، خو که یو خوب لري او باندې کلک او قوي ووسی نو خدای به مو مرسته کوي.
If you are on it, God will help you.
داغه د ورځې اوسطن سفر 12 پته میله او چې تر زنګلونو ساراګانو او ترنا ام نسیم هم تیر شو. هغه له مالی، بورکینا فاسو، ټوګو، بنین، نایجر او سودان نه تیر شو. هغه وای دوه وارې په بورکینا فاسو، یو ځل په ټوګو کې ونیول شو چېلته نه ورځې سار کړل شو. خو بیا د شپږ پنځوس ډالرو په بدل کې خوشی کړ. هغه سره نورې پیسې نه وې پاتې.
زه پر سایکل ستړی سوی وم او اکثره به په ونو بوټو کې ویده کېدم، ځکه چې په ښارونو کې به له خلکو وېرېدم. که په ښار کې وای نو غلو به رانه سایکل پټ کړی وای او نقصان به را رسولی وای.
د بری قسمت هغه وخت بدل شو چې په چاټ کې یو زایتن چې آنلاین یې داغه د سفر په اړه لوستی وو مصر ته پالوتکه کې ولېګلو. هغه د سپتمبر په پنځمه قاهرې ته ورسېد او پنځه ورځې وروسته ورته په پوهنتون کې داخله میلاوه شوه. بری وای د زده کړو وروسته به واپس ګینی ته ځي او ارمان یې دی چې یو لوی مذهبي عالم شي.
د پښتو خبري مجلې پای ته راورسېد. اوس هم ورځو ستاسو پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ډیریټور کډمن اوریدن کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه دات په دې توګه چې زه تلم د واشیر غرنی سیمه یا کوم سیمه کې چې ډیر زیات کوچان د غسیمه ته ځتلې ومه. باور دی وسه چې دا کوچان او کسان ساري لرونکو کسان یا کمالداران کسان چې مالونه لري ډیر زیات د پښتون ځکه وای نه او داسې ژوند دی. باور دی وسه چې سړی فکر تا کې ځکه چې یو د مالونه یا د سروې لپاره وبنست او بل وچکلې هلمند واشیر ولسوالۍ د ډیر زپل د پخ پر طلب باندې نو بس دوی اریان دي چې وسته ډول خپل مالونه د چې دې زټول غاړي ته ولیدل دي او دې ته ورختا دي چې ډول یو ورځ چې ډول به تر کال کې دا چې جمعیم را روان دی. جواری دا غوي د پاره نست کړي بیا په خي یا پروډونه چې دا غو د پاره نست نو د ډېرې کسان دا غشتنه و چې باید حکومت ودی ته پام لرنه وکړي. ډېر ځات مننه ژوند دی. وسته
السلام علیکم. ما دې کرکټ مبارک ټول افغانستان ملت ته وایم او بل چې موږ باید هر ډګر کې کامیاب او سرلوړی اوسو او یو قایش ملا اسلامي امارت چې دا چې مقصد د افغانستان ملي بیرغ بیرته وړاندې کی دا تنای دی په کپنو باندې نه کیږي او بل به دا خواهش ده چې تنا کرکټ نه ده موږ باید تعلیم په حصه کې هم دغه پیشرفت ولرو